السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د طاهر روشان په تخنیکی همکاري د ازادي راډیو خبری مجله وړاندې کوم. د کابل په پوهنتون باندې برید د دریو بریدګرو په وژلو پای ته ورسید. په دغه برید کې 19 کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان دي. دا سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 20 زیات نور ټپیان شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. سعودي عربستان د بهرنیو هیوادونو وګړو ته بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. په کابل پوهنتون کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 20 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د وژل شوو شمیر 19 او د ټپیانو 22 تنه یاد کړی. ښاغلی آرین نه دی ویلي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو ویلي دي چې دغه برید د درې برید کوونکو په وژلو پای ته ورسید. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې د پیښې په مهال په درسي خونه کې و، ازادي راډیو ته وویل چې ډېره مرګ ژوبله د دوی د پوهنځي محصلینو ته هم رسېدلې چې تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم.
په یو سنس کې مې درس درلوده د کابل پوهنتون له داخل نه د ډزو غږونه د خفیفه او ثقیله او سلا او راپه وخت شول. او ما خپل محصلین او زه خپل د انجینرۍ د فاکلټیزم له ساحې نه وویسته.
د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې. طالبانو هم دغه برید چې تر اوسه مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی اخیستی په کلکه غندلی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاته مولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په دریو کلو کې د دښمن حملې په شا وته مولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له اتیاو زیات وسلوال طالبان ووژل او له دېرشو زیات نور ټپیان کړل. هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول
فعلا وضعیت د ایول سوالی به گونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است.
طالبانو د دفاع وزارت دغه ادا په اړه تر اوسه نه دی ویلي. د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه په درېمه حوزه کې د ماین چاودنې په یوه پیښه کې و ملکي کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د هلمند ولي ویان عمر زواک وایي پیښه نن سهار د درېمې حوزې په بولان سیمه کې رامنځته شوه. هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای پر ځای کړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د افغان سولې د بهیر په تېره بیا د پولو د ټینګښت میکانیزم او په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره یوه ګډ هدف ته په رسېدو کې د پاکستان هڅې ستایلې دي. د پاکستان د سولې لپاره وبخښي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره خبرې کوي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د استازو ترمنځ خبرو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د عام روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني وایي په وروستیو اونیو کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر په شمیر کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی عثماني نن په کابل کې خبرلانو ته وویل وضعیت تر اوسه ډیر بد حالت ته نه دی رسېدلی، خو په کار ده چې خلک ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هغه په وینا په دولتي ادارو کې د ماسک کارول جبري شوي او له عامو خلکو هم غواړي چې د ماسک د کارولو تر څنګ ټولنیز واټن په جدي توګه مراعات کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې له 1.5 زرو زیات کسان په دې هیواد کې پر کرونا وایرس اخته شوي او له امله یې له 1.5 زرو زیات مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په 10 انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړې دي. نظر شمیرنې ښیي چې په ملي کچه بایدن له ټرمپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ټرمپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یوه کاندید د الکترال کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې له 200 زیات کسان نیولي. پرون یکشنبې په زرګونو کسانو په مینسک کې په یوه مظاهره کې ګډون کړی و او له قدرت د الکساندر لوکاشنکا د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې دغه اعتراضونه په اګست میاشت کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکا یې ګټونکی اعلان کړی پیل شوي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي کره شواهد شته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې لاسوهنه شوې ده. سعودي عربستان لا تو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي وو، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کورونا خپرې شوې وبا له امله کړی وو. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 60,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو مقرراتو له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته درې ورځې ځان قرنطین کوي. تېره میاشت چارواکو د سعودي عربستان محدودو اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله یې هم 45,002 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په کابل کې د کابل په پانتون باندې نن بریت پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل دی چې درې سره بریدګر وژل شوي، خو په دغه بریت کې 19 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان دي. د کابل پانتون استاد امیر محمد کاموال د پیښې یو عیني شاهد و.
زما او د دې خلکو په منځ کې په فاصله داسې یو 50 متره خوا شاوه چې یو دم ډزې شروع شوې، مسؤلینو منډې کړلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه برید غندلی او یو جنګي جنایت بللی دی. دغه کمیسون ویان زبی فرهنګ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عام المنفعه نقض فاحش حقوق بین المللی بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
تمده سبا د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې وشي، په دې اړه هم راپور لرو. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. نن په پلازمینه کابل کې په پانتون باندې برید وشو. د کابل په پانتون کې په دغه برید سره د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خبره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شاوخوا شپږو ساعتونو وروسته د دریو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د دغې پیښې نور جزئیات امید زهیر مل راټول کړي، همدا شیبه د کابل سټوډیو له موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
پر کابل په هنتون د وسلوالو برید لږ شپږ ساعته نښتي وروسته پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د درې بریدګرو لخوا شوې وه چې ټول امنیتي ځواکونو له منځه یوړل. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په برید کې 19 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې برید په خپل وخت مهار کړي او سلګونه هغه زده کړیالان چې په هنتون ته د زده کړې لپاره تللي وو وژغوري. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي په کابل پوهنتون د برید د قربانیانو له ډلې 15 تنه د وزیر اکبر خان، 4 تنه استقلال او 13 تنه علي آباد روغتون ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شبنم صالحی بیا ازادي راډیو ته وایي د برید په محل د دوی ډیر شمیر یې غرمل شوي محصلان ژغورل شوي دي. دا پورسیونه یو کې پر اکاډمیک مرکزونو دویم لوی برید ته چکیږي. دوه اونۍ وړاندې د عیش وسلوالو د کابل په لوی دیس کې د کوثر په نوم ښوونیز مرکز په نخښه کړ چې پکې سلیر وشتنه وشل شول او سلور شپته تنه نور ټپیان شول.
مننه کوم امید زهیر مالو لکابل لمک سره د کابل د پوانتون د نننی برید ورستی جزئیات شریکول. هلته په برید سره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شپږو ساعتونو وروسته د دریو برید ګروپو وژل کېدو پای ته ورسید. اوس هم د غبرید په اړه باندې د خبرګونونو مسلې ته راځو. د افغانستان حکومت د غبرید غندلی دی او تر ډیره پورې افغان چارواکو د غبرید پړه او ملامتي په طالبانو ورچولې ده. هغه ډله چې دا برید په خپله هم غندلی او ویلي دي چې لاس پکې نه لري. ځینو بهرنیو چارواکو هم د غبرید غندلی دی. خاطر پردیس د دغو چارواکو څرګندونې راخیستې دي او معلومات شریکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل پوهنتون نن نایبرید د طالبانو کار بللی او د غبرید د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي یاده کړې ده. نوموړي دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړې دي. د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د کابل په پوهنتون برید غندلی او دغه برید نه بخونکې جنایت یاد کړی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، محصلین په آرامه فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خراب نه شي. همهاله د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي دغه برید د غندلو ترڅنګ وایي طالبان نشي کولای په دغه ډول بریدونو د خپل نه لاس لرلو په صورت کې ځان ته برات ورکړي. هغه رسنۍ ته په استول شوی پیغام کې وایي
برات طالبان از جنایت ترهګریز بریدونو کې د طالبانو برات د یو ستونزمنه خبره ده. د دې لپاره چې طالبانو دغه ترهګریز بریدونو ته لوی بستر برابر کړي. په ترهګریز بریدونو کې طالبان لوی لاس لري او هر ورځ په ډیرو ولایتونو کې دوی حمله کوي او دغه حمله دوام لري.
هر روز در ولایت های ما ادامه داره متاسفانه.
ښاغلی صدیقي وایي له هغه وروسته چې ترهګرو په هلمند کې له ماتې سره مخ شول، اوس دغه ډلې سره یوځای شوي او پر اکاډمیکو مرکزونو بریدونه کوي. له دې سره هممهاله د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي دغه برید غندلی او د جګړې له ښکېلو خواوې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. حامد کرزي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، دغه ډول بریدونه د سولې روان بهیر له سختو ستونزو سره مخ کولی شي. د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتیګروف هم په کابل پوهنتون باندې برید غندلی ویلي دي چې افغان ماشومان او ځوانان خوندوی ته د لو پر محل خوندیتوب ته اړتیا لري. نوموړي په خپل ټویټر پاڼه د هرې هغې هڅې ملاتړ کړی چې د تاوتریخوالي د درېدو سبب شي. له دې سره د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي پر عملی، پر علمي او اکاډمیکو مرکزونو بریدونه د انسانیت او دین له دایرې د وتلو خلکو کار دی او دغه ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی. د اروپایي اتحادیې هم دغه برید غندلې دی. ویلي دي چې په تیرو لسو ورځو کې په روزنیز مرکز دا دویم برید دی ترسره کیږي. له دې ټولو ورهاخوا بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د کابل پوهنتون برید له نړیوالو بشر دوستانه حقوقو سرغړونه یاده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
په عمل منفعل ځایونو چې غیر نظامي دي، هدفي او قصدن بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه حقونو ښکاره او کلکه سرغړونه ده. جنګي جنایت دی. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوي، د افغانستان دولت باید مخنیونکي اقدامات وکړي او داسې بریدونو مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي څو په راتلونکي کې تکرار نه شي.
طالبان په دې برید کې خپل لاس لرل رد کړی. د دې ډلې په یوه اعلامیه کې د کابل پوهنتون برید غندلی او دا کار د هغو ډلو کار بللی چې په مرکز او ولایتونو کې په مېلمستونونو کې ځای پر ځای شوي دي. بلستان اگزیسیب
خاطر پردی سول کابل له موږ سره د چارواکو د خبرګونو په ارتباط جزئیات شریک کړل. نن د کابل په پوانتون باندې ډله ایز برید د ګڼو چارواکو، بشرپالو چارواکو لخوا، ادارو لخوا غندل شوی دی او دای د جنګي جنایت بللی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې، ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه ګڼو بشرپالو ډلو او چارواکو او فعالانو په کابل پانتون کې نننی برید له جنگی قوانینو او ټولو بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. ښاغلی لال د جګړې په خېلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی ودروي او له نړیوالو بنسټونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې په دې برخه کې چپه خوله پاتې نه شي. اجمل تورمان له ښاغلي لال سره خبرې کړي دي.
په خوشاله سره چې نننې برید د ټولو هغه اسلامي او نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند خلاف ورزی وو چې تر سره شول او دا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو لمخې دا یو لوی جنگي جنایت دی چې نن د ترستانو د خانه د کابل په پوهنتون کې تر سره شول. هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. خو په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې د جنگ کې لخواوي چې کوم دي هغه نه اسلامي قوانینو ته درناوی کوي نه د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته نه د بشري حقونو قوانینو ته او نه د ولس او د نړیوالو غوښتنو ته درناوی نه کوي او هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې د ولس سره کوي د نړیوالو سره کوي چې دوی به د ملکی خلکو جون په جګړو کې ژغوري او د ملکی مرګ ژوبل په مخنیوي کې به دوی ژمن پاتې کیږي. په خوشري سره چې دوی دغه ژمنې او تعهدات یوازې د وینا تر حده پورې پاتې شوي دي او په هغه څه باندې دوی عمل نه دی کړی چې په کوم باندې د ولس غوښتنه ده او د نړیوال او ملي او اسلامي قوانینو غوښتنه ده. من په ان باندې دا یو لوی بشري او جنگي جنایت چې تر سره شولو دغه برید منګه په کلک ټکو باندې غندو او د دې تر څنګ د جنگ د خپل خوونه په جدي باندې غوښتنه کوو چې
لال سپ تاسې د غوښتنې په وار وار کړی دي د نور وړوند سازمانونو لخوا هم د غوښتنې شوې دي چې کله ورته پام نه کیږي څه کول پکار دي څه باید وشي.
یقینا من همیشه دغه غوښتنې دیوازې د غندلو تر حد پورې پات شوې دي او زمنګ आवाज هم تر ډیر حد پورې نه دی اوریدل شوی خو بیا هم زمنګ आवाज تر کافي حد پورې تاثیر کوي. که موږ دغه आवाज نه پورته کوو نو ممکن شاید دغه سپیخې تر دې ډیر زیاتې وشي. خو دا هغه څه چې زمنګ په واکه دی او زمنګ په اختیار کې دی هغه یوازې زمنګ په جنگ په خېلو خو باندې غک کول دی او هغه دې ته مجبور کول دي چې په جنگونو کې د خلکو ژوند وژغوري او د ملکی مرجول په مخنیوي کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه ته درناوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په کابل پانتون باندې نننی برید وغانده او د جګړې له خېلو غاړو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په معرفي شوي کابینه کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تحصیلي سندونه جعلي دي. دغه وکیلان د دغو نوماند وزیرانو نمونه نه اخلي. د دې جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې په اداري پلاوي هم نیوکه کوي چې د دوو اونیو په تیریدو لا هم د دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه امید ظهیر مال رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګې ته د افغان حکومت لخوا د کابینې له پیژندلو دوه اونۍ تیریږي خو نه هم د نومان وزیرانو د تحصیلي سندونو څېړنه بشپړه شوې او نه هم د هغو نومان وزیرانو په اړه پریکړه شوې چې کنې دوه تابعیت لري. همدې مسالې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه کې د وکیلانو نیوکې او اندېښنې هم راپورته کړې. یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې کنې نومان وزیرانو یې ځنې پوره زده کړې نه لري او تحصیلي سندونه یې په جال جوړ کړی دي. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی پر اداري پلاوي دا تور هم پورې کړ چې ګنې له نوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه کړي.
د اداري پلاوي ځینو غړو نوماند وزیرانو سره ژمنه کړي چې یا موږ سپینې رایې ستاسې په ګټه حسابو یا هم هغو کسانو ته چې ستاسې ملګري دي دوه رایې پاڼې ورکوو خو تاسې بریالي کوو.
خو اداري پلاوي بیا دا تورونه ردوي چې ګنې سر له اوسه د نومان وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه شوي. د ولسی جرګې لومړی منشي اسدالله شهباز:
زه تاسو ته ډاډ درکوم که هر څوک له اداري پلاوي یا هم وکیلانو نومان وزیرانو ته دا ډاډ ورکوي چې سپینې رایې تاسو ته ډکوو هیڅکله دا وخت چاته نه ورکوو.
جمهوری ریاست هم د وکیلانو د دینی وکی پاړه چګنی او شمیر نومان وزیرانو جالي تحصیلي سندونه جوړ کړي سنوای د دې ترخوا ولسی جرګې تر اوسه لا هم د هغو نومان وزیرانو پاړه خپل دریز روخانه کړي نه دی چګنی دوه تابعیت لري د ولسی جرګې او شمیر غړي وای د افغانستان په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې دوه ګونه تابعیت لري او باید رای ورنه کړل شي د ولسی جرګې غړي ضیاءالدین ضیاء
هغه کسان چې دوه تابعیت لري تحصیلي سندونه د جرګې له پروسس وباسي دا ډیره دردونکې ده هیله ده په دې برخه کې پام وشي
د افغانستان د اساسي قانون په دوه اویایمه ماده کې د وزیر لپاره معیارونه واضح شوي خو د دوګونی تابعیت بحث د ولسی جرګې د غړو صلاحیت ګڼل کیږي لدې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ژمنه کړې چې هغه کسانو ته به د باور رای ورنه کړي چې دوه تابعیت لري
ازادي خبری مجله اوري
ازادي رادیو ته غوښتا ور بشو خوسته هلته د راپورونو لمخې لا هم په ودونو کې هوایی ډز کیږي چې ځینی وخت نور کسانو ته پکې مرګ جوړ لاوړي دغه ته د پولیسو چارواکي وایي وخت نا وخت ځینی کسان د هوایی ډزو په جرم نیولې خو بیرته د قومي سپینګرو په منځګړیتوب خوشی کړي هغه څه چې د ځایي خلکو په وینا په خوښیو کې د هوایی ډزو د دوام یو سبب دی په دې اړه احسان آریان یو ریپورت را لیږلی
څو ورځې مخکې د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ اسمان مرمۍ نیولی و او لی وکلی یې د تودو ډزو غږونه اورېدل کېدل خو دا ډزې د نښتې یا د جګړې ډزې نه وې بلکې په یوه ورځ په یوه کلي کې د دریو ودونو د خوښۍ په مناسبت هوایي ډزې وې ښایي د هغو لپاره چې په دې ودونو کې د ټوپکو خولې اسمان ته نیولې وې او ډزې یې کولې دغه ډزې د خوښۍ څرګندونه وي خو د همدې کلي د یوه اوسیدونکي محمد مبین کورنۍ ته یې بیا دغه ورځ په ویر بدله کړه محمد مبین وایي په هغه ورځ یې له همدې ودونو څخه هوا ته فیر شوي څو مرمۍ په کور ولګېدې
زموږ ورندار په یوه هوایي مرمۍ باندې چې د کور په انګړ کې وه مټ ته ولګېده بیا مو هسپتال ته انتقال کړه عملیات یې وشو بریالي وو نو د دوی خوشحالي زموږ د غم سبب شوه
د خوست د عامې روغتیا چارواکي که څه هم د هغو کسانو رسمي شمېرې نه لري چې په هوایي ډزو ټاپیان یا مړه شوي وي خو وایي ډېر کله ورته داسې کسان وروړل کېږي چې په هوایي ډزو ژوبل شوي وي دوی وایي عموما دا ډول ټاپیان دوی په ټوپک د ټپي شوي په توګه ثبتوي د دې ولایت پولیس هم هوایي ډزو له ننګونو سره مخ کړي د خوست د امنیه قومندانې ویاند عادل حیدر وایي په داسې حال کې چې پولیس تر ډېره د امنیتي پیښو په مخنیوي بوخت دی د هوایي ډزو مسله نه یوازې ده چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي بلکې د امنیتي پیښو په وړاندې د پولیسو د مبارزې چاره هم ستونزمنه وي د ښاغلي عادل په وینا ډېر کله یې د هوایي ډزو په جرم کسان نیولي خو وروسته یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د بیا لپاره د هوایي فیرونو د نکولو په شرط خوشی کړی دی
نه داسې به مقضې نه شته چې موږ رسمي کړي وي ځکه اتیا فیصده د خلکو همکاري ده چې پولیس صحیح کوي هوایي فایرونو په اړه موږ ته معلومات ورکوي پولیس په تحقیق وکتې هغه نه اجرات کړي دي راغلي دي اکر والا چې وړي دي یا مقصد هوایي فایر والا نیول دي نو دا جزو موږ ورکړو چې مقصد د شپه یا نیمه شپه به تره کړي وي او پسې بیا کړي دي
هغوی چې د هوایي ډزو مخالف دي وایي د سرغړوونکو سره د پولیسو همداسې نرم چلند د دې سبب شوی چې په خوښیو کې د هوایي ډزو دود د دې پر ځای چې له منځه لاړ شي له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي یوازې ودونه نه دي چې یو شمېر خوستوال پکې هوایي ډزې کوي بلکې په خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک هر خوښي د هوایي ډزو لپاره پلمه کوي دوی په نورو مناسبتونو لکه د ماشومانو په زوکړه کوژده د اخترونو په شپو د کرکټ او فوټبال د لوبو په بریاوو او نورو خوښیو کې هوایي فیرونه کوي محمد مبین وایي پر دې چې ورېندار یې ژوندی پاتې شوه خوښ دی خو په وینا یې هغوی چې د خوښۍ پر مهال هوایي ډزې کوي باید دا له یادونه بسي چې هغه مردکۍ چې اسمان ته فیر کیږي بیرته ځمکې ته خامخا راپرېوځي او دا ډېره ممکنه ده چې د کوم بل انسان یا کورنۍ د ژوند د خوښۍ ډیوه د تل لپاره مړه کړي احسان آریان ازادي راډیو پکتیا
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په امریکا کې سبا ولسمشرې ټاکنې کیږي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جو بایدن سره په دې سیالیو کې کاندیدان دي اسمت ساروان د کمپاینی غونډو او د انتخاباتو په اړه راپور لري
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړ. د ټینګار وکړ چې که له انتخاباتو سمدلاسته وروسته نهایي ګټونکی اعلان نشي، ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څو اونۍ ووزي او په لړ کې ډېرې نادودې وشي. د نظر پوښتنو وروستۍ پایلې ښیي چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن لږ تر لږه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالډ ټرمپ وړاندې دی. ډونالډ ټرمپ خپلې انتخاباتي هلې ځلې په آیوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکزې کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ټرمپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کېږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبې په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بېروزګاره شي. د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبې په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کرونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وی لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2016 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کېږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلواکیا د خپل ټولو وګړو د کرونا ټیسټ تخلي تر دې وړاندې کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی. اسمت ساروانه او نور جزئیات.
سلواکیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې غواړي د خپل ټولو اتباعو د کرونا وایرس ټیسټ واخلي. د شنبې په ورځ په سلواکیا کې په یو وار د دغه هیواد تر نیمایي د زیاتو وګړو د کرونا وایرس ازمیښت واخیستل شو چې د هغو په منځ کې د نږدې 6,000 کرونا مثبته وه. د سلواکیا حکومت هیله لري چې د عمومي ټیسټ په وسیله به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره سختو اقداماتو، ټولبندیو او نورو محدودیتونو ته اړتیا پاتې نه شي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوس په سلواکیا کې د دې طرحې دوهم پړاو روان دی او دا لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د ټول نفوس د کرونا ټیسټ اخیستل کیږي. سلواکیا تر 6 میلیونه لږ نفوس لري. دا هیواد په داسې وخت کې د خپلو ټولو وګړو د کرونا وایرس ټیسټ اخلي چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د سلواکیا په ګاونډیو هیوادونو کې کرونا په بې ساري ډول په خپرېدو ده. خو په عین وخت کې ډېر هیوادونه دې ته انتظار دي چې د سلواکیا د نوښت نتیجه څه راوځي. که سلواکیا له دې لارې د کرونا په کنټرول کې پرمختګ وکړ، شاید نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سلواکیا دفاع وزارت د یکشنبې په ورځ وویل چې د 2,850,000 تنو د کرونا وایرس ټیسټ یې واخیست. د شنبې د ورځې د ټیسټ نتیجه پرون څرګنده شوه چې پر اساس 15,000 او 850 تنه په کرونا اخته وو. دوی ټول باید قرنطین شي. د سلواکیا څه باندې 40,000 طبي کارکوونکي او همداراز پوځیان، پولیس، دولتي کارکوونکي او رضاکاران د دغه هیواد په 15,000 ځایونو کې تیت شوي چې د ټولو خلکو د کرونا ازمیښت واخلي. د سلواکیا حکومت د اوس وخت لپاره د هغو ماشومانو د کرونا ټیسټ نه اخلي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. تر عمومی تست مخکې یعنی د شنبې له ورځې وړاندې په سلواکیا کې د کرونا 16000 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او 219 تنه ورڅخه مړه شوي وو.
په وروستیو څو ثانیو کې به لنډې سمسونه تاسو ته ووایم. نظري لازرې د لوګر لیکلي په کابل پوهنتون باندې برید د هغو کسانو کار دی چې له قلم او کتاب سره جنګ کوي. هیله وردګم لیکلي په تعلیمي مرکزونو برید د انسانیت کار نه دی او الله پاک انسان وژنه باندې خفه کیږي. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای ته. سلطان محمد سرور به وروستۍ خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.